السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستنګزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه مهم راپور دی چې نن سهار په کونړ کې په مرکز صداوت کې یو انتحاري حمله شوې چې څه باندې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت نور هم ژوبل دي. په وژل شوي کې یو پخوانی جهادي قومندان حاجي خانجان هم شامل دی. په دې اړه درته له کونړه رپورټ لرو. دا هماورې چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان در اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې یوولس ملکیان یې ووژل او څلوېښت نور یې ټپیان کړل یو ستر جنایت وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې یوولس ملکیان یې ووژل او څلوېښت نور یې ټپیان کړل یو ستر جنایت وباله. د ارګ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې افغان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کسانو کې د دانګام ولسوالۍ دولت پلوي قومي مشر حاجي خانجان هم شامل دی. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی.
دولت افغانستان و نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان با تمام شجاعت قوت علیه این گروه وحشی و تروریستی میرزمند.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونه لا لوړاندې په ننګرهار او فراه ولایتونو کې د شین ځپلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غور او بامیانو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې مقدونیه د نامعلوم دلیل له امله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو یونان ته یو څو کسان د دغې ستونزې د حل دپاره او دغې ستونزې د څېړنې دپاره واستوي، ستونزه وڅېړي او د حل یوه لاره ورته پیدا کړي.
ښاغلي میاخیل له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له تبعیزه کار وانخلي او انساني حقوق په نظر کې ونیسي. د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 افغان پناه غوښتونکي په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او مقدونیا اجازه نه ورکوي چې پر پولو یې ورواوړي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر داعش جنګیالي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ننګرهار ولایت له مقام څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د سولې د ولایتي کمیټې د مشر ملک نذیر په حواله راغلي چې ډېر ژر به ګڼ شمېر مخالفین له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دوو قوماندانانو په ګډون لس داعش او د یو قوماندان په ګډون څوارلس وسلوال طالبان په ننګرهار کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په ایران کې د ورستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه له هم دوام لري. ورسته له هغه چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه وکړه، د په ایران کې د پارلمان د غړو او د خبرګانو شورا د مشرتابه ټاکلو لومړني انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وسوه ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له همدې کبله یې موده شپږ ساعته تمدید سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې تمه لري په دې انتخاباتو سره دښمنان نهیلي کړي.
ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوختند.
دوی موږ دشمنان لرو. زموږ دا انتخابات باید داسې وي چې زموږ دشمنان نهیلي او نو امید سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دولت ایران د خلکو رای یو لوی امانت کړي او د هغه د خوندیتوب لپاره تر خپل وسه هڅه کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په د انتخاباتو کې 85% واجد شرایط رای ورکوونکو چې شمیرې شاوخوا 2.5 میلیونه تر رسیږي ګډون کړی و. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند پایل سو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپور نه ورکړل شوی دی چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوي. ملګري ملتونه او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځ سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پایل سو ډزې اورېدل شوی دی، خو تر اوربند دمخه د یغیانو پر مرکزونو دمشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وسوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د هغې واده جمهوري غوښتونکي ګوند نومان ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو یو سلاکار ویلي چې متحده ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوالو مسایلو کې له روسیې سره له نږدې همکاري ولري. متقاعد جنرال مایکل فلین چې له 2012 کال څخه تر 2014 پورې د ولسمشر اوباما د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر و، دغه راز ویلي چې د عراق جګړه یوه تېروتنه وه او د ده په خبره همدې تېروتنې د داعش پرمسته کېدو کې مرسته وکړه. مایکل فلین په عام محضر کې اعتراف وکړ چې ډونالد ترامپ ته مشوره ورکوي. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هم په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عراق اشغال په سختو الفاظو غندلی دی. ترامپ هم د فلین په څیر د روسیې په برخه کې دریځ نیولی او له هغه هیواد سره د اړیکو د شکېدو پلوي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر د درناوي وړ ولسمشر بولي چې له ده سره به وي، خو نور جمهوري غوښتونکي بیا په پرله پسې ډول په اوکراین او سوریه کې د روسیې پر لاسوهنې انتقادونه کوي. د کوسوو پارلمان هاشم تاچیته چې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه هاشم تاچیته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړی. تاچی دا مهال د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرونی رای ورکونه کې هاشم تاچی یو ویا رای ترلاسه کړی. د کوسوو د حکومت مخالفو استازو په رای ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کوسوو پارلمان 140 څوکۍ لري. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتو له میندوارو میرمنو غوښتي چې د زیکا ویروس د خطر له کبله په برازیل کې په دوبني اولمپیک لوبو کې له ګډونه ډډه وکړي. دغه ویروس چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د معلولیت سبب کېږي په برازیل کې خپور شوی دی او له همدې کبله د سوی شکل ماشومانو څخه باندې 4000 پیښې پکې لیدل شوي دي. دغه معلولیت تر ډیره د ماشوم په سر کې رامنځته کېږي. د ایلند امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز لخوا داسې مال خپور شوی چې د همدې مرکز د راپور له مخې په متحده ایالاتو تو کې په نوو میندوارو میرمنو کې دغه ویروس لیدل شوی دی. د خبرونو پای
لفری با ظاهر مننه چې د سیمیاون لري مهم خبرونه ویل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په کونړ کې نن له غرمې مخکې یو انتحاري حمله وشو او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ یولس کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د سولې په باب هر ډول هڅې د افغان لوري د افغان حکومت له لوري رهبری کېدلې.
پاکستان، ایالات متحده و چین ترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این دوان واضحا اعلام داشتند.
در هماره چه در افغانستان در کدوال و رستنیدون کچار و وزارتوی افغان حکومت په یونان که در افغان کدوال و دستونز و در حل پر یا پلاوه لیگلی ده. در پروگرام دویم برخه حقیقت سده او تند سنگی خبرانو تزنگری ده. برابشو لمړی راپورته په کونړ کې ځانمرګي انتحاري حملې له 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پوجل شوې کې قومي مشر د حزب اسلامي په افغانستان په خواني جهادي قومندان او په دنګام کې د طالبانو په ضد پاتون کونکو مشر حاجی خان جان هم شامل دي. ویل کېږي چې په دغې پیښه کې چې نن شاوخوا 9 بجې په مرکز اسدآباد کې شوې ده ګڼ شمېر ملکیان قرباني شوي دي. په دې ډره الله انوري رپورټ لري.
د سحر 9:30 بجې وچې د کونړ د والی د ودانۍ او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګي بریدو کړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې لسو زیات کسان وژل شوي او څلوېخ ټپیان دي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والی وحیدالله کلیمزي ازادۍ راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې په کې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی. ډېره برخه ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوې څیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خان جان نومیږي د شامل
په روغتون کې ټول بسترونه د پیښې ټپیانو ته خالي شوي. په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي. ټول له زخمونو ځوریږي. یو کوچنی ماشوم چې پلار سر ته ناست دی ژاړي او نه پوهیږي چې ولې داسې حالت سره مخ شو. یو ټپی د چاودنې کیسه کوي.
نو مسح الله دې نار نو مسافر دې شیدا د سیدون کې دې پارک مخ ته دکان دې څنګه د کلیوال هغه کې مونږه ناس تو یو زوم د وک سات راسنو یو دکاندار یو کس بل نه صاحب یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام کړ ما په لاس تیارو لګیدا هغه یو کس په سر لګیدل د سیمه و دونه نو ول چې یو چوکۍ نه راولې کرسی نه یو نسکور ولې دې زړه چوکه پورې پیادارانه به چا گاډي ته وخې جوړم دل کرا دې خید حد زیات هر سړی سړک باندې خلک پراتو دې زیات.
د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجی خان جان د جسد په ګډون 11 مړی او 40 ټپیان ورته راوړل شوی وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر 14 ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله را رسېدلې ده. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجی سخی مشواڼی د حاجی خان جان پاړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړی کړی و حاجی خان جان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په نوم چې کومه دغه د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسولی ده.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګ بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترڅنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په 2016 نوې منځنۍ څپه البته په ټول افغانستان کې اوري او د سهار لوو د ماخام درو ازادي راډیو خبرونه کوي. د ماخام لوو بیا د سهار تر وو د امریکا غاښنا راډیو خبرونه په همدغه څپو خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبری د افغانانو په لاس کې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی دا خبره ازادي راډیو ته ورسره له هغه وکړه چې پاکستان د افغان حکومت له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د تماس نیولو خبر ورکړ. د افغانستان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي وو چې د سولې په مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي حاضر کړي. قسیم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
سره لدی چې افغان حکومت د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې د سولې هڅې جاري ساتلې دي خو ټینګار یې دا دی چې یوازې افغانان د دغه بهیر رهبری کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو باصلاحیت استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د همچکی مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړو دا منلې چې په ټوله کې د سولې د خبرو مشري د افغانانو لخوا کیږي. د وی کومې هڅې چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې سوي دا هڅې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت وي. تاسو پوهیږئ چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ټولو نور غړو د کار له پیله د افغانستان د مالکیت اصل ته خپل احترام په روښانه توګه اعلان کړی دی. د سولې د مخامخ خبرو لپاره د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ ټاکل سوې ده. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت یو سرچینې خبر اعلان ته د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ویلي و چې د حقاني شبکې په ګډون د بېلابېلو ډلو د لسو استازو لستې پاکستان ته سپارلی څو د سولې په مخامخ خبرو کې حاضر کړي، خو طالبانو تر اوسه په دغو خبرو کې د ګډون په اړه رسمن خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نتایج سوی راپورونه وایي چې د حقاني شبکې هم په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې تیر کال د پاکستان د مری په مذاکراتو کې د طالب او حقاني شبکې د استازو ګډون ته په کتو دا ځلې هم هیله شته چې دوی په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د دغې شورا د بهرني اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ومنله چې د طالبانو له لورې هم تیاری ښودل سوی دی، خو زیاته کړې چې له نورو ډلو سره هم حکومت د هغوی د غوښتنو له مخې خبرو ته حاضر دی. د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې دوی په مستقیمه توګه بین الافغاني خبرو ته آماده دي چې موږ د هغې څخه هم ملاتړ کوو. په هر نوم او آدرس او هر ډول چې د سولې مذاکرات پیل سي موږ یې ملاتړ کوو. دا چې د حکومت وسلوال مخالفین به د څلور اړخیزې ډلې له پریکړې سره سم د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه دا به وروسته معلومه سي، خو افغان حکومت وایي که کومه ډله سوله نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې غړو یې په وړاندې د پوځي اقدام پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو څېړونکی نثار احمد صالح بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د زغم سپارښتنه کوي، وایي چې باید په خبرو کې نرمه ژبه وکارول سي.
و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده، او د دې بهیر د رهبري او مالکیت په خاطر د څلور اړخیزې غونډې درې نور غړي پاکستان، امریکا او چین د افغانستان دغه مالکیت او رهبری ته احترام لري. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو ته چې ډیر مطالب یې د سولې پر هڅو لیکلي، او همدارز د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر نور الحق لومی د هغه لیک په اړه مطالب لیکلي چې له خپل استعفا وروسته خبر کړی و. دغه مطبوعات اسدالله لودین کتلی
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لاسو طالبانو لست سپارلی چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو بانفوذه خلک دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورځپاڼې په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې له مخامخ خبرو سره به اوربند کیږي، او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډوري غږول کیږي، خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپه خوله دی. انیس دولتي ورځپاڼه هم خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سر مقاله کې راغلي د سولې په اړه څلور اړخیزې ناستې د افغان حکومت فعاله ډیپلوماسي ښیي او نتیجو ته یې هم باید خوشبینه اوسو. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د جنرال علومی یادښت د یو وراسته حکومت انزور په سر مقاله کې راغلی. د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر نورالحق علومی وروستی یادښت د دې سرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحاتو واک نه لري. د ورسپانې په باور اوس د نورالحق علومی پر ځای داسې کس د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یونان ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې دی تر څو په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر وایي د کډوالو د روان بحران د مدیریت لپاره باید یوه جامع ستراتیژي جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اوري.
افغان حکومت په داسې حال کې یونان ته یو پلاوی استولی چې دا مهال په هغه هیواد کې زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې وسیړي او ورته به د حل لارې چارې پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره به افغان حکومت خپل سفارت هم پرانیزي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه چې هلته یو څو کسان واستوي دوی هلته تللي څېړنه کوي تر څو دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د دې ترڅنګ افغان حکومت غواړي چې په یونان کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي تر څو په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
د محل په زرګونو هغه کډوال چې غواړي د مقدونیه لاله مخته ولاړ شي په یونان کې بند پاتې دي او مقدونیه خپل پولي ورته تړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندې ملسا فلمنګ بیا په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. افغان کډوال په غیر قانوني لارو له ترکیه څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیه تیر شي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یا یو این ایچ سی آر هم په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید کډوالو د روان بحران د مخنیوي لپاره یو جامع استراتیژي جوړه کړي.
اول باید یو جامع استراتیژي او یو احتمالي آمادګي د دې بحران د مدیریت په خاطر د اروپایي ملکونو تر مشري لاندې باید ونیول شي. همدا اوس تقریبا پر اوس کال یو میلیون کسان کډوال شوي دا همدارنګ د خلکو ته رسیدګي په هر ډول باید وشي.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل اچوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکي ویلي چې دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقدونیه ترمنځ ایسار دي په ډیرو ناوړو شرایطو کې دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د یونان د مرکز په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ک په یونان کې افغان کډوال ستونزې لري. نو هغه په د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا وایي چې له افغان کډوالو سره او په تیره بیا له افغان میرمنو سره د تخنیکي زده کړو په روزنه کې مرسته کوي. د یو این ایچ سی آر مرستیال عمومي مشر د بلوچستان په لورالای سیمه کې د ځایي او افغان میرمنو لپاره د تخنیکي زده کړو د روزنې یو مرکز پرانیستی او ویلي دي چې تر څو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د مهاجرت نړیوال سازمان به هڅه کوي چې د دوی د ځوانانو او میرمنو لپاره د لاسي صنایعو زده کړې زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل کوټې څخه د برکوال میاخیل په ریپورت کې.
لورلای یا بورای د بلوچستان یوازینی هغه سیمه ده چې د جړکاریز غزګۍ او کټوی په نومونو د افغان کډوالو درې کیمپونو پکې موجود دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر په دې سیمه کې د میرمنو د ژوند د ښه کولو او هغوی ته د کار روزګار د زمینې برابرولو په نیت د ښځو د تخنیکي روزنې یو مرکز پرانیست. د 1.2 میلیون ډالرو په لګښت د دې جوړ شوي روزنیز مرکز د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې له جنیوا راغلي د یو این ایچ سی آر د عمومي مشر مرستیال جورج اکوت اوبو وویل په پاکستان کې د ځایي او افغان کډوالو په منځ کې زیات شمیر د ځوانانو دی، ځکه یې د ځوانو نجونو لپاره د کسبونو د زده کړې روزنیز مرکز جوړ کړ. دا روزنیز مرکز به له ځوانانو او میرمنو سره د هغوی په پیاوړتیا کې مرسته وکړي چې هغوی له خپل ځان، خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې سره مرسته وکړي. که موږ میرمنو ته روزنه ورکړو او هغوی د کار وړتیا ولري، نو هغوی به خپلې کورنۍ وژغوري. موږ به له حکومت او سیمه ییزو چارواکیو سره کار کوو چې کډوال د کار روزګار له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په دې روزنیز مرکز کې به د لورلای په شمول د شاوخوا شپږو سیمو ځایي او افغانو میرمنو ته د کمپیوټر، کالي ګنډلو، د ښځو د سینګار او د ډوډۍ پخولو کارونه ورښوول کېږي. د دې روزنیز مرکز یوه ښوونکې امینه خان ده چې میرمنو ته به سینګار ور زده کوي.
زه دلته نجونو ته بیوټیشن ورښایم، بیوټي پارلر غاسې دی. نن سبا داسې دی چې د هر چا، هر نجلۍ ضرورت دی، چې مطلب هر نجلۍ هغه دلته د بیوټیشن کار زده کړي او بیا کور کې خپل هم دې سره فایده واخلي. یعنی یو نن سبا چې یو ناوې تیارېدن کې شل زره
مراسمو کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د یو این ایچ سی آر او د پاکستان نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت د ازادي راډیو اوریدونکي یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي د سهار لوو د ماښام تر وو. همداراز ازادي راډیو ټکه اورګ هغه درسته چې زموږ خاک په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې پرې اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو مستند فلم جوړونکی له د اوسکار جایزې ته کاندید شوی. شرمین عبید چنوی خپل مستند فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سیند کې نجلۍ د بخښنې بیا دی. شرمین عبید چنوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه فلم یې په د پاکستان په ټولنه کې د دغو وژنو یا ناموسی وژنو په اړه باندې جوړ کړی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اوسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی و او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم په سیند کې نجلۍ د بخښنې بیا د سبا قیصر نومي نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپل خوشی په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وجلې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې د رحمت الله افغان ته واره ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته نجیبه زمان ته غوږدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه جوړ کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې نننۍ انتحاري حمله چې ولس ملکیان یې ووژل او څلوېښت نورې ټپیان کړل یو ستر جنایت وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ یاد کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی. په ایران کې د پارلماني او د خبرګانو شورا د مشرتابو غړیو د ټاکنو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ډونالډ ټرمپ یو سلاکار ویلي چې متحد ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوالو مسایلو کې له روسیې سره نږدې همکاري ولري. او د امریکا متحده ایالاتو له امیدوارو ښځو غوښتي چې د زیکا وایروس د خطر له کبله په برازیل کې د اوړي په اولمپیک لوبو کې له ګډون څخه ډډه وکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به له روسي چارواکو او سوداګرو سره د ګډ اقتصادي کمیسیون دریمه غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو او سوداګرو سره په دواړو هیوادونو کې د پنګونې او سوداګرۍ پر پراختیا خبرې وکړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي هڅې روانې دي چې روسي سوداګر دې ته تشویق شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د پاکستان د سوداګری او صنایع غړي خونی مشر او یو شمیر نور سوداګر په کابل کې له افغان سوداګرو سره وګوري. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه غونډې په ترڅ کې به افغان او پاکستانی سوداګر په دې موضوع خبرې وکړي چې څه ډول د دواړو هیوادونو په حکومتونو فشار راوړي تر څو خپل ترمنځ سیاسي اړیکې ښې کړي.
دوی په بنسټیز مشکلات کم چې زموږ د تجارت په دینونو کې شتون لري او د ترانزیتي مسایلو په اجنډا کې شتون لري پر دغه مسایلو باندې جګیږي او په یوه زمان کې خپل حکومتونو ته ولندیز کوو چې دا خپل سیاسي مناسبات دغه سیاجست کې چې د منطقوي سوداګري په تیر بیا د افغانستان او د پاکستان سوداګري او صنایع د ودې لپاره او عمومي اقتصادي رشد لپاره ګټور تمام شي.
چارواکي وایي د افغان او پاکستان سوداګرو ترمنځ لدې مخکې هم په بیلابیلو موضوعاتو خبرې سوي، خو دا ځل به هغه کسان افغانستان ستراسي چې په حکومت سیاسي اغیز ولري. د ننګرهار د برېښنا شرکت وایي چې د حصار شهید صنعتي پارک لپاره به 10 میگاواټ برېښنا برابر کړي. د لویدیځ حوزې د برېښنا شرکت رئیس محب الرحمن مومند ازادي رادیو ته ویل چې د اسیا پراختیا بانک به په ننګرهار کې د حصار شهید صنعتي پارک د فعالولو لپاره 10 میگاواټ مریزه برېښنا برابر کړي. شاغلی مومند وایي چې تر اوسه د دغه پروژې سروې شوې ده او د اسیا پراختیا بانک د دغه پروژې لګښت په غاړه اخیستې دي. اوس مهال په ننګرهار کې شاوخوا 215 لوی او کوچنی فابریکېسته. خود د غولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشټن له امله د دوی تولیدي کارونه له خنډ سره مخامخ شوی دي. او نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 پوله، یو یورو 4 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 900 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 443 افغاني.
تاسو ازادي رادیو لالارې د اقتصاد نړۍ ورستي خبرونه واوریدل. اوس په هم راشو دوه نیوز پروګرامونو ته لمړی د حقیقت څه دی پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې او همدارس د سولې په عالي شورا کې د سلاکارې حسینه صافی خبرې اوري. هغه لی صافی د سولې پروانو هڅو کې د میرمنو ونډه کمرنګه بولي او په دغه بهیر کې د دوی د نظرونو د نه پام کې نیولو په اړه شکایت کوي. له هغه لی صافی سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل په دغه پروګرام کې خبرې کړي چې ستاسو توجه ورته راجلبوم. همدارس له دغه پروګرام وروسته د تاندې څنګه پروګرام مه هیروئ چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنه. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونی د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار ټاکل شوی میلمنه ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي د برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې ښځې پکې ونډه نه لرل نو دغه مونږ ته ډېر د اندېښنې وړ دی. والی چې مونږ فکر کوو چې که چیرته مونږ خپل اوسیږو نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې زمونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډیر دادخایي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پر معنا وي. مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور اړخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی ښځه. او بل فرض مثال دغه د نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې سبب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم. ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان د ښځو یو فعاله اوسوه ده غړی ده. مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و مگر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مطرح شوې ده د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې که داسې یو مثال ووایي.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعال ونډه لري هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تحلیل وکړو، بیرته موږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې موږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ مسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجود هغه تاسو تشویش لري؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او په څه برنامو کې ما خپله هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري، دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګ باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی په دې غیر رسمي مذاکراتو کې، د جانب مقابل روحیه څنګه وه؟ واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که 100% نه تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني؟
په عمومي توګه دیو ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو، مونږ حق د میراث ورکوو، مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو، ولې دا ماته کافي نه دی؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري، زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم. زه دغسې غواړم، دغه زموږ وړاندیزونه.
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي، مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو لپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط؟
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي، نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي، هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداری باندې تاثیر ولري.
بله ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیه را خودم تدریس میکنم، بعض غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد پکه بند پته یا بعض فرمولونه پکه
نشه، متن لیکل ایده مو تریس کم مقصد تر نه شاخ استلای مو خو سجی استادان ور باندې نه پي استادان ور ته حیران کی د دیچ شه.
دوستانو په دې اړه به موږ ځینې خبرونې اوریدلې وي چې د ښوونځي اوس د کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځي او د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تیروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اوریدو بلنه درکوم، زه نورګل شفق یم. ملګرو په 1928 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یو فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو ترڅنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یو لا خبر و. دوی ویل
محمد رحیم وکیمه د یو لسم ابونه که بعض زینه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کې یا بعض فرمولونه پکې نشه استاد مونږ در خپل ځای راکوي استاد بعض چې سوالونه الکی په کتاب کې غلط تل شوی دي جوابونه غلط راوتل.
اسم خاطره است مونږ د مشکل هستیم، استادام د مشکل است سوال وخت که
ازمون خاطره ده مونږ هم سره په مشکل کې او خون کې هم کله چې یو سوال له و جواب بل ډول راوځي هغه جواب اصلا په کتاب کې نه وي، د خون کې نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. مکتب باید داسې کتاب راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو،
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو څه دي کنه متن لیکلای د موږ تریس کم مقصد تر نه شاخ استلای موږ څه چې استادانه ور باندې نه پي استادانه ورته حیران شي د دې چی شای.
همزولو نوی ښوونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غونډې بده نوی پکې لیکل شوی چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپک. خو کله چې لګڼو تیر وطن سره چاپ شو نو د کورنۍ او رسنۍ ترڅنګ بهرنۍ رسنۍ هم ور باندې وغږېدي. د انټرپرایز سرویس خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی و چې دغه نوی چاپ شوی کتابونه د چاپ محتوا او د مطالب له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورت کې د کابل د حبیبیې لیسې د او استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دو لسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلی وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تیروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
اسم ماموري منسي معلمې لیسې عبدالهادي داوي صنف دوازده تدریس میکنم.
زما نوم ماری منسي ده، د عبدالهادي داوي لیسه کې دولسم ټولګي ته درس ورکوم. د نوي کتابونو چاپ چې جغرافیه زه پخپله تدریسوم، اول دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو، بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی، خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنې له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې چې یوه لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو پرته د پخوانیو جغرافیې کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې او ګټور دي، خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو ترڅنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو عکسونو او پکې د لیکل شوی متن لپاره د ځینو داسې رنگونو انتخاب چې د لوستونکو سترګې ځوروي، دای بل ستونزه او نوې تعلیمي نصاب سره په خپل د خونکو نه بلتیاي بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تیروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي:
تعلیمي نصاب په یوې خوانه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وسیقه ده، یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 نه وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو، ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول، نو په دې حساب پکې ستونزې مشکلات کمی کاسته ډېرې وي. سره له دې چې دیارلس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو، چې د هغوی زحمتکشۍ او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشن فکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنۍ کوچنۍ او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله ای پلان جوړ کړي. لومړۍ مرحله به دا چې دا موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف به شوی، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی. او دې لپاره چې خونځي کتابونه ورسو، باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص وي. او د هغه نه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغه سې کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزن په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دغه غلطی راو باسي که هماغه پخوانی وي چې چا لیدلی دی، پیدا کړی دی، هغوی ته برزخ پر
من تصمیم نیول چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحله پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسون جوړ شوی. کمیسون یا اداري او پلانی او برنامه‌ای برخه تنظیمی، او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټرانی چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم د سره مینه او علاقه لرل، او همیشه زرو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنگ سره ملي انشایي غلطي یا ژبنۍ غلطي په نخښه کوي، بیا به دغه سم شکل لیکي. دغه مرحله نه بعد همدعین کتاب من خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ایډیټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل ایډیټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به بیا کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کېږي یا ډیزاینر ته، چې هغه د سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي، او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنی چاپو به. چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکو، او ترې واړو به چې ته وګوره چې ستا په نخښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کېږي چې راغلي، نو هغه به امضا کوي، او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکوو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړی دغه سره وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغه دواړو امضا کړو، دغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو، دغه نه وروسته به چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړې، ځینو روانشناسانو سره مغږېدلې یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه، په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره. دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه دین چې رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې، چې یا دا د یو خاص سن یا د یو خاص صنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه؟ د لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنی د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه یې هم وسنجول شي، او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولی چې د تېر نصاب دې په ګټې. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون کوم څومره ساتونه ضرور دي د کوم څومره نه ده د مزامینو ترمنځ مناسبت هم ضرور دي همدارنګه خپل د مزامینو ترمنځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي چې موضوع ده مثلا عبدالحی حبیبي چې زمونږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی مثلا ما خپل کتابونو کې دغه د درې صنفونو کتابونو کې دغه سوانح لیکل شوي حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه د څه زده کړي یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده د تکرار مسله هم پکې ده یعنې مختلف موضوعات دي ما خپله چې لیست کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو انشاءالله دا به ډېر په دقت جوړوو نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو هغه پروسه به لږ اوږده وي خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي به
ډاکټر صاحب یو بل مسلم دا و چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوي چې مونږ نه شو تدریسولای او دوی غوښتنه کړې و چې کاشکې ځینی سیمینارونه مونږ ته راکل شي ځکه دغه نصاب نوې شوې دی او اکثره ځینی استادان نو بلد دي نوې نصاب سره په دې برخه کې مې نه غو استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي
او دا ډېر مهمه ده ما خپل چې خپل اولادونو ته درس ورکوم مثلا د انګلیسي مضمون د نه هم سم انګلیسي دومره سخت و چې هغه ما د پاره مشکل و ما انګلیسي ایڈوانس لیول کې لوستل او پام دې فکر زموږ ما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دا انګلیسي تدریس کې زموږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې موږ باید د دنیا سره بل اخر یو شان شو خپل نصاب څه ویو لیول جک کو یعنی دا دوه مرز کې به موږ توازن ساتو او دا بل اړخ چې د خونکو د روزنې لپاره توجه وکړو موږ یو د خونکو روزنې خجامې پروګرام لرو ډیر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپل خونکو ظرفیت جک کو نه یوازې د خاص رښتو برکه د دوی د تدریس د نو میتودولوژي د پیداګوژي په مربوط مضمون د حکیمت لپاره همدارنګ روان شناسي او ارواپوهنه او د مسایل چې متعلم ځان ته متوجي کی د متعلم غو دلچسپي را جلب کی درس سره علاقه من کی دا ټول مسایل دي چې د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي خو دا ستونزې به ان شاء الله حل وو موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو
کاډي روانه ورسته پښتنه یا پیغام په ډول کوای چې اغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره په کې تنقید ځوانان هم شته چې اغه دی خونځي زده کوونکې دي دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسایل چې وغه بنوي
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکو چې خو کتاب خو معلم او خو درسي چاپیریال ستاسو حق ده او د پوهنې وزارت ټول کارکونکو ستاسو خدمتګاران دي وظیفه هم دغه ده چې دا متعلمین خپل حق ته ورسو او دوی ډیر لوی حق لري دوی حق دا ده چې د یوشتم پیړۍ پوهه ولري د یوشتم پیړۍ مهارت ولري د ځان د ټولنې د بشریت او د خپل وطن پر اړه ډیر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري دا څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د ژوند او معیشت هغه ماشين په حرکت راشي ژوند تضمینی د ستونزو مشکلات او احتیاج او اړتیا نه خلاصي دا لوی هدف ته رسول لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه نو راتلونکي په موږ باندې معیار قضاوت کوي کوم خپل د تنکی ځوانان تنکی ماشومان او خزده کوونکی هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي او موږ به کامیابی او کنه مو رسولي نو ناکام به نو موږ نه غواړو چې ناکام پات شو خو دوی دې دعا کوي موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسو چې دوی مستحق دي
ډیر مننه
تشکر
همزول لکه څنګه چې خاغلی شینواری ویل په دې هیله چې ل کرکتنې او تصحیح ورسته په دغه کتابونو کې زموږ زده کوونکي د یوشتمې پیړۍ په معیار برابر پوها ومومي دا تاندې څنګه رانغاړو د خدای پامان
لکستوری شایست دیوائی وائی